د سهار 15 بجې دی. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د کب یهود ولسمه ده چې د 2023 میلادي کال د مارچ له 8 سره برابره ده. نن د ښځو نړیواله ورځ ده. قدرمنو اوریدونکو، د سهارنۍ خبری مجله په خبرونو پیلېږي. د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستان د سند ایالت له زندانونو پرون 4 نور افغان بندیان هم خوشي او افغانستان ته استول شوي دي. په اسلام آباد کې افغان سفارت چې طالبان یې اداره کوي تیره شپه په یوه ټویټ کې خبر ورکړ چې تر دې دمه له 1.5 زیات افغان بندیان له پاکستانه خوشي شوي دي. په کراچۍ کې د افغان بندیانو د حقونو مدافع منیزې کاکړ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي ځینې بندیان ناروغان او په بد وضعیت کې دي. په دې وروستیو کې د پاکستان پولیسو ګڼ افغانان چې زیاتره قانوني اسناد نه لري نیولي دي، خو د اغلې کاکړ په وینا اوس د اسنادو لرونکي افغانان هم نیول کېږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف د پکتیا ولایت په څمکنیو ولسوالۍ کې د دو ماشومانو پر مړینه خواشیني ښودلې. د ادارې پرون پر خپل ټویټر لیکلي یونیسف د دې ماشومانو چې یوه یې 1 نجلۍ او بل 15 هلک و د مړینې له کبله خواشینی دی. په پیښه کې چې په اړه یې وضاحت نه دی ورکړل شوی، د یونیسف په وینا یوه بل نجلۍ او یو 6 ماشوم هم تپین شوي دي. یونیسف وایي ټول ماشومان باید په هر حال کې خوندي وي او دا د ټولو مسؤلیت دی چې دا یقین ترلاسه کړي چې ماشومان په یوه خوندي چاپیریال کې وده کوي. د افغانستان له بېلابېلو برخو څخه په دې وروستیو کې د سرګلولو او یا نورو ناچاودو توکو په چاودنو کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کېږي. د مسکو یوې محکمې پر ټولنیزو شبکو د مطالبو د خپرولو په تړاو یو فعال په 8.5 کاله بند محکوم کړ. د محصل په اوکراین کې د روسیې پر روانه جګړه انتقاد کړی و او په بند د هغه محکومېدل د مخالفانو د ځپلو لپاره د کرملن یو بل اقدام ګڼل کېږي. د دیمیتری ایوانوف په نوم د 30 محصل چې فعال هم دی، د روسیې د پوځ په اړه د ناسمو معلوماتو په خپرولو تورن شوی. د عملته د روسیې د هغه قانون له مخې چې پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته وکیلانو په لوی اکثریت تصویب کړ، سخت مجازات په پام کې نیول شوي دي. ویل کېږي روسیه له دې نوي قانون څخه هغو کسانو ته د جزا ورکولو لپاره کار اخلي چې په اوکراین کې د روسیې پر جګړه انتقاد کوي. له 1 زیاته موده کېږي چې په اوکراین کې د روسیې بې دلیله جګړه روانه ده او شدت یې ورځ په ورځ زیاتېږي. د بنګلادیش په پلازمینه ډاکا کې 11 کسان هغه وخت مړه او لسګونه نور ټپیان شول چې د یوې تجارتي ساحې د یو دفتر په ودانۍ کې چاودنه وشوه. پولیس وایي د پرونۍ چاودنې علت معلوم نه دی، خو په اړه یې څېړنې روانې دي. چاودنه مازدیګر مهال د یوې 5 ودانۍ په 4 پوړ کې وشوه او د پولیسو یو چارواکي باچومیا فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې له چاودنې 45 کسان په ټپي حالت کې روغتون ته رسول شوي دي او 11 کسانو سا ورکړې. په بنګلادیش کې په ودانیو کې مرګونې، اورلګیدنې او چاودنې عادي پېښې دي، ځکه زیات وخت د خوندیتوب معیارونه په پام کې نه نیول کېږي. او افغان کرکټ بورډ اعلان کړی چې په روانه میاشت کې به په شارجه کې د پاکستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره 3 اووریزې لوبې وکړي. د دې لوبو کوربه افغانستان دی. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې وویل چې افغانستان د 2023 او 2024 کال لپاره د نړیوالو لوبو د کوربتوب فصل د مارچ په 15 وویشتمه او 29 له پاکستان سره په 3 اووریزو لوبو پیلوي. دا لوب لړۍ په لومړي سر کې له استرالیا سره په پام کې وه، خو وروسته له دې چې د استرالیا کرکټ بورډ له افغان جون او ښځو سره د طالبانو د چلند په غبرګون کې له دې لوب لړۍ ووته، افغانستان پاکستان ته بلنه ورکړه. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. نن د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده. وباوري چې د ښځو د حقونو یوه فعاله ولې وایي افغان میرمنو ته په دې ورځ د مبارکۍ ویل نه دي پکار.
ځکه ټولې افغاني ښځې د بشر د حقونو د نړیوالو سازمانونو تر سترګو لاندې له خپلو حقونو محرومې دي.
په افغانستان کې د مارچ د اتمې په درشل کې د نجونو اعتراضونه
د درس ویلو زمینه موږ ته مساعده نه ده، د کار کولو زمینه موږ ته مساعده نه ده. که چیرته یوه ښځه د کور څخه بهر ووزي او هغې سره محرم نه وي، نو دوی ته ډېر زیاتې ستونزې پیدا کیږي.
په غزنی کې هغه میرمنې چې اقتصادي فعالیت کوي وایي د کاروبار وضعیت ډېر خراب شوی دی.
تقریبا 2500 خزې دي چې کاروبار یې کول، اوس کاروبار نه لري، کاروبار نسته. دوی بیچارهګان دغسې کارونه یې په ټپه لاړه ده، دغسې ګرځي.
په نورو موضوعاتو کې WFP له ازبکستان افغانستان ته د زرګونه ټونه خوراکي موادو د لیږد خبر ورکوي، خو آیا د دې مرستو ویش عادلانه دی؟
د بشري مرستو په مورد دا یایم چې د زمیدون ولسوالۍ ته دا د نړیوالو ټولنو لخوا یا د نړیوالو مرستو کومه جوپانه درغلې.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ.
دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکلستاس کوربم، د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشو، نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. خو دا ورځ داسې محل منزل کیږي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر تعلیم، تحصیل او کار محدودیتونه لګول شوی دي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي وای لګانو ښځو سره چې خبري کړي، اغوی په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز وی جړونکې پریکړه بللې ده. د ښځو د حقونو فعالانو هم پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو زیاتېدونکي محدودیتونه غندلي او د دغو پریکړو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې د جدي اقدام غوښتنه کړې. په دې اړه تفصیل د فریدی سیال پر راپور کې واوري.
دا مارچ اتمه یا د ښځو نړیواله ورځ اته نړۍ په نورو برخو کې په خوښیو سره لمانځل کیږي، خو په افغانستان کې د نجونو او ښځو په اړه وضعیت بدل ده. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری په دې مناسبت پرون په یو ټویټ کې ویلي، د افغانستان په 14 ولایتونو کې 13 ونې له 45 افغان ښځینه مشرانو سره میټینګونه کړي دي. د رینا امیری په وینا دغه ښځو ویلي چې په غیر دولتي مؤسسو کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر کار بندیز مدني ټولنه ډېره ځپلې ده. میرمن امیری لیکي په دې برخه کې د ښځو رهبری خورا مهمه ده او له ښځو سره د مدني ټولنو په رهبری کې باید مرسته وشي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې د مارچ میاشتې په درشل کې د طالبانو پر دوو چارواکو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندام محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر سرپرست وزیر محمد خالد حنفي بندیزونه ولګول. دا د ټولنې د بهرني سیاست د مشر ویاندې نبیله مزرالی ازادي راډیو ته ویل، دوی په دې کار سره طالبانو ته څرګند پیغام ورکړ. هغې وویل، ازموږ پیغام څرګند دی، طالبانو باید بشري حقونو او د ټولو افغانو وګړو اساسي ازادیو ته درناوی کړی وای. موږ به تر خپله وسه ستاسو د حقونو لپاره په مبارزه کې ستاسو ملګرتیا وکړو. د اروپای ټولنې لخوا د افغانستان په ګډون د شپږو هیوادونو پر ځینو چارواکو او بنسټونو د بندیزونه لګول شوي چې د ښځو له حقونو په سرغړونو تورن دي. د تازه بندیزونو له مخې د اشخاصو ته د ویزو ورکړه منع کیږي او شتمنۍ کنګل کیږي. په همدې حال کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف هم د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې په هغو ښځو کې خوارځواکي 90% زیاته شوې چې یا امیندواره ده یا هم ماشومانو ته شیدې ورکوي. یونیسف وایي دا وضعیت هغه وخت بدلیدای شي چې د ښځو او تنکیو نجونو د تغذیې پر پروګرامونو پانګه وشي. دا میدان خار پوخانی خاروالا او د ښځو د حقونو فعال ظریفه غفاری وایي، افغان ښځو ته د مارچ د اتمې له کبله د مبارکۍ پر ځای تسلیت وایم،
ځکه ټولې افغان ښځې د بشر د حقونو د نړیوالو سازمانونو تر سترګو لاندې له خپلو حقونو محرومې دي. چیرته چې د ټولې نړۍ ښځې د مارچ په اتمه خپل ټولنیز ژوند کې له نارینهو سره د برابر او حقونو ترلاسه کول په ویاړ لمانځي، له بده مرغه چې په همغه اندازه پر افغانو ښځو محدودیتونه ډېریږي.
طالبانو لا هم جنو ته تر شپږم ټولګي پور ته د نور تعلیم اجازه نه ورکړي او دوی د پانتون له تک څخه هم منی کړي. طالبانو چې ټینګار کړی ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې حقوق ورکوي، په غیر دولتي موسسو کې د ښځو انجونو پر کار هم بندیز لګولی چې پر دغو محدودیتونو یې په نړیواله سطحه انتقادونه شوي، خو دغو انتقادونو بیا هم د ښځو انجونو په وړاندې د طالبانو سخت چلند نه دی بدل کړی.
په کابل او پکتیکا کې پرون یو شمېر نجونو او ښځو د طالبانو د سختو محدودیتونو په غبرګون کې اعتراض وکړ. په کابل کې معترض نجونو او ښځو چې شمېر یې نږدې شلو تنو ته رسېده، له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د خبرو او اعلامیو پر ځای د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي او عملي ګامونه پورته کړي. په پکتیکا کې معترض نجونو او ښځو بیا ویل چې د طالبانو سخت بندیزونه د دې لامل شوي چې دوی خپل غږ پورته کړي.
د افغان معترض نجونو او ښځو غږونه دي چې د کابل په واټونو کې خپور شوی سکوت مات کړ. دوی د عدالت او برابرۍ غوښتنه کوي او پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو د سخت دریځ کړنلارې لارې پر بنسټ لګول شوي بندیزونه غندي. دوی چې په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ مخ ته راټول شوي وي، وایي محرومیت د دوی حق نه دی. له معترضو یوې چې وایي نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
ټولو ښځو چې نن یې عدالت غوښتنه او اعتراض وکړ، هدف یې دا و چې په ټوله نړۍ کې هغو ښځو ته چې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي ور یاد کړو چې اوسمهال په افغانستان کې نجونې او ښځې تر بل هر وخت بد وضعیت کې دي او د بل هر وخت په پرتله ملاتړ ته اړتیا لري.
معترض نجونو ښځو غوښتنه کوله چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه دې پرانیستل شي او تر خوا دې ښځو ته د کار اجازه ورکړل شي. دوی همدا ډول په افغان نجونو او ښځو د طالبانو لخوا د ټولو لګول شویو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. دوی ویل چې شمېر یې نږدې شلو تنو ته رسېده او د ملګرو ملتونو سازمان یې وغوښتل چې د خبرو او اعلامیو پر ځای د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي او عملي ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب په هدف د ملګرو ملتونو دوه جلا پلاوي کابل ته تللي وو او په دې اړه یې له طالبانو سره خبرې کړې، خو د ښځو په اړه د طالبانو په دریځ کې کوم د پام وړ بدلون نه دی راغلی. په کابل کې د معترض نجونو یوې بلې بیا ادعا وکړه چې د طالبانو لخوا څارل شوي او تر خوا یې داسې مهال چې طالبان ولاړو یو موټر چلوونکي پښه د موټر تر ټایر لاندې کړه، خو طالبان ورته هیڅ هم ونه ویل. له طالب ویاندویانو سره مو له معترض نجونو او ښځو سره د دوی د نامناسبه چلنه او غوښتنو په اړه وپوښتل، خو ځواب یې رانه کړ. طالبانو له دې وړاندې هم معترض نجونې او ښځې نیولي، زنداني کړي دي او د دوی لخوا د وروستیو مرکو پر بنسټ چې د طالبانو په زندانونو کې شکنجه شوي هم دي، خو طالبانو یې بیا دا خبره رد کړې ده. هخوا په پکتیکا کې هم معترض نجونو او ښځو د طالبانو پر ضد اعتراض کړی. دوی چې په سرپټي ځای کې راټول شوی وي، یوې چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل.
د درس ویلو زمینه موږ ته مساعده نه ده، د کار کولو زمینه موږ ته مساعده نه ده. مشکلات ډیر زیات دي. که چیرته یوه ښځه د کور څخه بهر ووزي او هغې سره محرم نه وي، نو دوی ته ډیر زیاتې ستونزې پیدا کیږي. په طالبانو له لورې دوی درول کیږي، مثلا ورته ویل کیږي چې تاسې محرم چیرته دی.
خو د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر نیدا محمد ندیم نن په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې د نجونو په زده کړو د بندیز په اړه وویل، هیڅ کله به هغه فرمایشات ونه مني چې د دوی د کلتور او مذهب سره تړاو ونه لري.
مطلق هلته د بندېدو خبره نه ده سوې، د امر سانی خبره سوې. خدا چې د افغانستان شرایطو ته وضعیت ته خلک نه ګوري، بس خپل خواهش او فرمایش ته متوجه دي چې دا نو ولې بند سو، دا نو ولې بند سو. بیا ځای د خلکو افکار خراب وي، ذهنونه خراب وي، دا بې انصافي نه ده په کار.
طالب چارواکي داسې مهال د نجونو ښځو تعلیم او کار، کلتور او مذهب سره تړي چې لایې دا وضاحت نه دی ورکړی چې د دوی له نظر په اسلام کې د نجونو ښځو زده کړه او کار ته اجازه شته او کنه.
نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. افغان ښځې او نجونې نن ورځ له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟
هغه امید نه ده پاتې، ځکه چې نه پوهېږو آیا پانتون شروع کېږي نه شروع کېږي.
پخوا زه ښوونکی وم په کاپیسا ولایت کې، اوس بیکار یم.
په کرایي کور کې ژوند کوو، ماشومان مې ټول ناروغ دي.
دغه طالبان څه دغه پوښتنه لرم چې د شریعت په کوم ځای کې نوشتل شوي دي چې ښځې حق نه لري چې زده کړه وکړي؟
نن د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړې خپرونې راپورونه او مرکې مه هېروئ.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خپرونه کې د مارچ د اتمې په مناسبت نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو ځینو نورو مطالبو ته. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې اړو کسانو ته د مرستو در رسولو لپاره په ازبکستان کې د خپل لوجستیکي مرکز ظرفیت لوړ کړی دی. د ملګرو ملتونو د دې اړوندې ادارې په وینا دا مهال هر ورځ شاوخوا 1000 ټنه خوراکي مواد د ازبکستان په ترمز ښار کې د دوی له نوي لوجستیکي مرکز څخه افغانستان ته رسول کیږي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک شکایت کوي چې د دې مرستو په ویش کې انصاف په پام کې نه نیول کیږي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې ټولو اړو کسانو د خوراکي توکو د مرستو رسولو لپاره په ازبکستان کې د خپل نوي جوړ شوي لوجستیکي مرکز ظرفیتونه زیات کړي دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایاند وحیدالله امانی ازادي رادیو ته وویل نن سبا د ازبکستان د حکومت په همکاري له دې لوجستیکي مرکز څخه شاوخوا 1000 تنه خوراکي توکي افغانستان ته لیشتول کیشي.
در حال حاضر روزانه 1000 متریک تن مواد غذایی
دا محل د ازبکستان د حکومت په همکاري د ورځې 1000 متریک تن خوراکي مواد له پولې تر اوختو وروسته افغانستان ته راوړل کیږي. د ازبکستان په ترمیز ښار کې د نوي لوجستیکي مرکز د ظرفیت لوړول به له موږ سره مرسته وکړي چې وکړای شو په ښه بڼه هغو 100 میلیونه وګړو ته چې دا محل په افغانستان کې وږي او د خوراکي توکو مرستې ته اړ دي د خوراکي موادو مرستې ورسوو. موږ لا هم 1.5 میلیارد ډالر نور مرستو ته اړتیا لرو چې د پلان لمخې ټول هغو کسانو ته مرستې ورسوو چې ورته اړ دي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي د 2021 میلادي کال اکتوبر میاشتې تر اوسه پورې افغانستان ته څه باندې 1 میلیون ټنه خوراکي توکي وارد شوي دي. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو خلک د ازادي رادیو پر واتس اپ یا هم پیغام ثبتون کې ماشين کې خپل شکایتونه ثبتوي او وایي د دوی په نامه راغلي مرستې پر دوی په منصفانه ډول نه ویشل کیږي.
زه د خوست ولایت د زمیدون ولسوالۍ نه توي سپه تماس کیم. د بشري مرستو په مورید دا یم چې د زمیدون ولسوالۍ ته د نړیوالو ټولنو لخوا یا د نړیوالو مرستو کوم جوپانه درغلې او کوم خلکو سمرستې نه دي شوې. دا غاټ 40 میلیونی ډالر کوم مرستې چرسي دغه په غو کې مصر رئیس نو مرسته نه ده شوې. دغه ولسوالۍ ته نو رغلې دي نه دي دوی کرکون کې رغلې دي. اگر چې دالته خال ډیر بیوزله او ډیر غریبون دي او باید انده کې فکر وته وشي.
پر ولایت بکول سوالی خبرې کوم مدام سی ولایت د اوښتنه د چې په مطلق ډول ملکان سره اړیکې وشکي په خپل دراځي چې د دې په نظر مسکین ورتلې د غسر د مرسته کې د ملکان سره د مطلق اړیکې وشکي.
زه غلیم له هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ څخه خبر کوم. ور د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې چې هر څومره چې او نمانځي زموږ نمانځته کېږي او د مسکینانو نمانځته کېږي مولا زادي راډیو د داجو له دې چې زموږ پیغام نشي کې.
ملګرو ملتو ویلي په افغانستان کې روان 2023 میلادي کال شاوخوا 28 میلیونه او 3 لک کسان بشری مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان یو چارواکی وایي د اوکراین کې زرګونه وګړو د جګړې له کبله درانه زیانونه لیدلې دي. بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر ویلي د اوکراین جګړې په ټوله نړۍ کې د سونګ او خوراکي موادو د بایو پر لوړېدو او پر جیوپولیټیکو کړکیچونو منفي اغیز کړی. اسد الله لودین او په دې اړه تفصیل.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وایي په اوکراین کې روانه جګړه د ټکان ورکوونکې مرګ ژوبلې او زیانونو سبب شوې ده. ولکر ترک پرون سه شنبه په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په وینا کې وویل
The war in Ukraine has led to civilian casualties and destruction.
په اوکراین کې جګړه د ملکی مرجوبلی او د ټکان ورکوونکو ویجاړې سبب شوه. د اوکراینیانو او د راتلونکو نسلونو حقوق په زیان منشي. د سون او خوراکي توکو پر بیو او د هر هیواد پر جیوپولیټیک کړکیچونو یې منفي اغیز کړی دی. دا ډول زیان کولی شي په اروپا کې د جګړې له لارې یو وار بیا ټول نړۍ ته خپور شي.
په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان یو لوړپوړي چارواکی وویل چې په اوکراین کې د روانې جګړې له کبله په زرګونو کسان سخت زیانمن شوي او روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې په اروپا کې د دې سازمان د سیمه ییز دفتر غړي ډاکټر ساتش مشرا په یو کانفرنس کې وویل د روغتیايي څارنې پر مرکزونو حملې، د طبي تجهیزاتو کموالی، د خلکو بې ځایه کېدل او د برېښنا پرچاوي د دې سبب شوي چې د اوکراین ګڼ وګړي له وړ روغتیايي خدماتو بې برخې شي. دغه راز د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش نن په پلازمینه کیف کې له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره روسیې ته د اوکراین د غلجاتو د صادراتو پر موافقه خبرې کوي. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دغه موافقه دې ته زمینه برابروي چې د اوکراین غلجات د تور سمندرګي له لارې نورو ځایونو ته صادر شي. پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل څه باندې یو کال کېږي چې له کبله یې د مسکو او د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې شوي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د پولان دفاع وزیر ماریوش بلاشاک پرونو ویل هیواد یې غواړي د لیوپارد دوه په نوم لاس ټانکونه چې په جرمني کې جوړ شوي اوکراین ته ولیږي. بلاشاک په یوه کنفرانس کې وویل دا مهال اوکراین ته د لیوپارد دوه ټانکونو څلور ارادې لیږل شوي او لاس نور ټانکونه به را روانه اونۍ اوکراین ته ولیږل شي.
او اوس هم قدرمنو اوریدونکو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. استرالیایي آنلاین خبرونه میراج په خپل وروستۍ ګڼه کې په یو مطلب کې لیکي چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو د له لاسه تلو اصلي بار ښځو ته ورلغاړه دی. میراج د کار د نړیوال سازمان وروستي راپور ته اشاره کوي او لیکي چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د کاري فرصتونو کچه په 2021 کال کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته ناڅاپه راولویده. د کار نړیوال سازمان یا ILO په خپل راپور کې یادونه کړې چې په افغانستان کې د 2022 کال په څلورمه روبه کې د ښځو د کاري فرصتونو کچه د روان بحران له پیل مخکې د 2021 کال د دوهمې روبې پرتله تخمینا 15% کمه شوې. په داسې حال کې چې د نارینهوو د کاري فرصتونو په کچه کې 10% کموالی راغلی. میراج د مطلب په دوام زیاتوي چې د کار په بازار کې د ښځو پر ونډه د طالبانو لخوا لګیدلو محدودیتونو له دې کمښت سره ډېره مرسته کړې، خو خبرونه وړاندې زیاتوي چې اوس مهال د افغانستان د کار په بازار کې ډېری هغه ښځې چې په کار بوختې دي له کوره شخصي کارونه کوي. له همدې کبله په مطلب کې استدلال شوی چې په کورونو کې د ښځو د کاري فرصتونو د شتون له وجې په افغانستان کې د ښځو د کاري فرصتونو د له منځه تلو په اړه د کار د نړیوال سازمان د راپور ارقام ډېر نه دي لوړ شوي. د کار نړیوال سازمان اټکل کوي چې په 2021 او 2022 کال کې د افغانستان په ناخالصو کورنیو عوایدو کې هم 10 یا 15% کموالی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې په بېوزلۍ کې ډوب افغانستان له خورا زیاتو اقتصادي ستونزو سره لاس ګریوان دی. واشنگتن اگزامینر مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې د متحدو ایالاتونو د استازو په جرګه کې جمهوری پال له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د څېړنو په برخه کې له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د مطلب لیکوال د افغانستان د 20 کلنې جګړې تاریخ ته کتنه کړې او لیکلي دي چې دا جګړه د اوږدو کلونو لپاره د امریکا خلکو ته د منلو وړ وه، ځکه دا جګړه پر دې هیواد د 2011 کال د سپتمبر د 11مې له تروریستي حملو وروسته چې شاوخوا 3000 کسان پکې ووژل شول پیل شوې وه. واشنگتن اگزامینر زیاتوي تر ټولو بده لا ده چې جمهوری پالو د 2012 کال په دوبی کې ویل چې ولسمشر جو بایدن او د هغه سیاسي او پوځي سلاکاران د امریکایي سرتیرو د وتلو پر ستونزو له مخکې خبر وو، خو د دې ګوند مشرانو وروسته له دې چې جمهوری پال په منځمهالو انتخاباتو کې په ډېر لږ توپیر سره بریالي شول له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه د څېړنو غوښتنه وکړه. خو خبرونه په عین حال کې لیکي چې جمهوری پال وکیلان اوس په دې پوښوي چې د سرتیرو د ایستلو په مسله کې د حکومت ملامتول ډېر اسانه کار هم نه دی، ځکه دوی کافي وخت نه لري چې په دې اړه د بایدن له حکومت څخه لازم اسناد ترلاسه کړي. د واشنگتن اگزامینر د لیکنې له مخې په دې قضیه کې د بایدن پړه بلل په دې خاطر هم اسانه کار نه دی چې پخوانی جمهوری پال ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپلې واکمنۍ په دوره کې له ډیپلوماتیک او پوځي پلوه د امریکایي ځواکونو د وتلو بې نظمۍ ته لاره اواره کړې وه. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د مارچ د 8مې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت غږیز پیغامونه خپریږي، خو له هغه مخکې وروستی راپور. په غزنی کې یو شمیر هغه میرمنې چې د خپل اقتصاد د ښه کولو په مخه په وړو کارونو بوختې دی وایي په دې وروستیو کې کاروبار ډیر خراب شوی. د میرمنې د طالبانو حکومت او له نړیوالو خیریه مؤسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي.
په دغه ښځو کې ډیری هغه دي چې یا خو جګړو کونډې کړي، یا یې میړونه کم وسه او یا په نشو رژدو سوي دي چې د کورونو سرپرستي ورتر غاړي او د خپلو اولادونو لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. خو ځینې بیا داسې هم دي چې نورو بېوزلو مېرمنو ته د لاس ورکولو په موخه یې وړې وړې کارخونې خلاصې کړي دي. نرګس حکمله په غزنی ښار کې له تیرو شلو کالو څخه د ښځینه کالو ګنډلو یوه وړه کارخونه لري. دې په دغه کارخونه کې تر اویا پورې ښځینه شاګردانې لرلې، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره سمې د دغه شاګردانو شمېر شلو تنو ته راکم سوی دی. دا وایي اوس یې کاروبار په ټپه درېدلی دی.
خلک کله کار کولی سي، کله کار وکړمه، دا کار کاروبار په ټپه لاړ دي. د ښځې کارونه خو د ټولو ته معلوم ده، بېخي نسته. دا خو ګوره، ځینې ښځې دي د خپل د کورونو د اولادونو ناناور دي او مجبوره ده کار وکړي، اوس کاروبار نسته.
حکمله وایي د طالبانو حکومت او نړیوالې خیریه موسسې د له ښځو سره په کاري برخه کې مرسته وکړي چې هغوی په اقتصادي برخه کې په خپلو پښو ودرېږي.
نو خو له ښځو سره ګوره د موسسات کومک وکړي. اوس د طالبانو وروڼو چې دای دولت نیولی، خو دولت دوی په لاس کې ده، پروژې ورته راوړي، دوی ته کار ورکړي، د کار زمینه ورته برابر کړي. دوی بېچارهګان اولاددار دي، خانه بدوش دي، مجبوره داسې کار وکړي، دوی ته د کار زمینه برابره کړي.
دا وایي په زرګونه مېرمنې چې په خپلو سیمو کې په وړو وړو سوداګریزو کارونو لاس پورې کړی دی، خو اوس یې کارونه له سقوط سره مخ دي.
دایما په نظر زه معلومات لرم تقریبا 2500 خلک دي، د ښځې دي چې کاروبار کول، اوس کاروبار نه لري، کاروبار نسته. دی بېچارهګان دغسې کارونه یې په ټپه لاړه ده، دغسې ګرځي.
حکمله زیاتوي د ښځینه کاروباریانو له دغه وړو وړو دوکانداریو سره د هغې کورنۍ، د هغې ماشومان او ژوند ښه کېدای سي.
د دې ګوره، اولادونه یې تحصیل ته رسیږي، اولادونه یې کاروبار کولی شي، اولادونه یې لږ په خپلو پښو درېږي، دا په خپله څه د کور ناناور ده، دې ته کاروبار پیدا کېږي، ګوله ډوډۍ پیدا کېږي، دا خو ډېره ګټوره ده وروره.
د نرګس حکملي په باور که د دغه ښځو کاروبار خرابېږي، اړې دي چې په دروېزه او یا ځینې نورو کارونو لاس پورې کړي.
اولادونه یې دغسې بې سرنوشت او بې تحصیل پاتېږي، دی په خپله ډوډۍ نسي پیدا کوله، مجبوره ده دې ګدایي وکړي.
دلته ښځې په داسې حال کې له موسسو څخه د کار په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت په موسسو کې د ښځو کار کول بند کړي او ځینو موسسو بیا خپل فعالیتونه درولي دي. هغه مېرمنې چې له وخته واړو کاروباري مرکزونه او یا هم کارخونې لري، د ښځو وړې وړې دوکانداري او کارونه د ټولنې د اقتصادي پرمختګ لپاره ګټورې بولي او وایي له دې سره یې ژوند ښه کېدای سي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ چې اووه ورځې د اونۍ څلورویشت ساعته خپرېږي. ستاسو له پیغامونو
زما پر څیر ډیری خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې، د دې لپاره چې محدودیتونه ورځ تر بلې ډېر شول. زما پر څیر ډېر هغو تحصیل کرده او زده کړو انجونو چې خپلو مسلکونو خپلو دندو سره مینه درلوده، د محدودیتونو په تړاو بې دندې شولې او پر کور کېناستلې. له سیاست رانیولې تر اداري دولتو پورې، تر پوهنتونو پورې، رسنیو پورې، او هغه کسانو چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې فعالیتونه درلودل، چې نجونې اوس حق نه لري مکتب ته لاړ شي، حق نه لري چې پوهنتون ته لاړ شي، ښځې کار کولی نه شي. دا ټول محدودیتونه چې طالبان پر ښځو باندې وضع کړی، دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ ده چې وضعیت تر څه وخت پورې به داسې دوام کوي. ولې طالبان ښځو ته حق نه ورکوي؟ ځکه چې مونږ ته خدای حق ورکړی ده په قرآن کې، مونږ حق لرو چې درس ووایو، مونږ حق لرو چې کار وکړو. لیکن طالبانو نه پوهېږم چې په کوم دین، په کوم آئین باندې دی، دوی ولې دا محدودیتونه په ښځو باندې راوړي.
دا خبرې زه نه منم، ځکه له کومې ورځې چې نظام تغییر وکړو، په هغو ټولګیو کې چې هلکان او نجونې سره یو ځای وي، هغوی سره بیل کړل، او هغه ټولګیو کې چې د نجونو تعداد ډېر کم و، د دوی لپاره ترمنځ یې پرده ووهل شوه. زموږ انچاب منظم و، خو له دې سره زموږ پوهنتون بند شو. او زه له اماراته واړم چې زموږ هیلې او ارمانونه په یو ورځ کې له منځه مه وړئ. هیله ده.
ستاسی پیغام
ستاسی نظر.